السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوي او په درسي ساعت کې درته د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو لپاره بیولوژي مضمون تدریسیږي. هیله ده دا دواړه خپرونې راسره واورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی د طالبانو د حکومت کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره خبرو کې تعلیم د نجونو او هلکانو مساوي حق یاد کړی دی. دا خبره په هغې خبر پاڼه کې شوې چې پرون دوشنبه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خوا رسنیو ته لیږل شوې ده. د خبر پاڼې له مخې سراج الدین حقانی هم ویلي چې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا ده او په خبره یې نړیوال دی د شرایطو تر برابرولو صبر او زغم ولري. د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی چې له تیرو څو ورځو راهیسې کابل کې دی تر اوسه د خپلو لیدو کتو جزئیات نه دي رسنیز کړي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې او په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د هغوی پر کار کولو هم بندیزونه لګولي دي. دغو بندیزونو د نړیوالو غبرګونونه پارولي. په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم پر راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنکړه او د 12مو ټولګیو زرګونه فارغ نجونې بې برخلیک پرېښودې. خو پرون یې د هلکانو د کانکور نتایج اعلان کړل. جرمنی ځینو هغو افغانانو ته چې دوه ښځې لري اجازه ورکړې چې خپله دویمه ښځه له افغانستانه دغه هیواد ته وغواړي. ځینو جرمني رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لږ تر لږه دو بیلګو یادونې یې کړي دي. جرمني حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې یو څه نرمښت راوستلی دی. د راپورونو له مخې د جرمني د شمالي راین ایالت د زاورلاند سیمې چارواکو دو افغانانو ته اجازه ورکړې چې خپلې دویمې ښځې او ماشومان له افغانستانه راولي. په جرمني کې د قانون له مخې یوازې نر د یوې ښځې حق لري. سپینې ماڼۍ وایي د روسیه او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو اړوند بحثونه په فعاله توګه د پرمختګ په حال کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندې ادریانا ویټسون پرون دوشنبه ویلي تمه ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په همدې هدف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د نیویارک ټایمز په حواله هم ویلي چې کیم جونګ اون به په همدې میاشت کې د روسیې ولادیوستوک ساحلي ښار ته سفر وکړي. دا ښار د شمالي کوریا او چین پولو ته نږدې پروت دی. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ وویل د روسیه غواړي له شمالي کوریا څخه د اوکراین د جګړې په خاطر وسلې ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې زیاته کړې دوی له شمالي کوریا غوښتنه کوي چې له روسیې سره د وسلو د معاملې پر سر خبرې ودروي او مسکو ته د هر ډول وسلو له ورکړې ډډه وکړي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یوه هلیکاپټره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوي. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتیری شامل دی. دغه هلیکاپټره د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړې هلیکاپټره د احتمالي تخنیکي نیمګړتیا له امله لویدلې ده. تیر کال اګست کې هم په بلوچستان کې د یو هلیکاپټرې د لویدو په پیښه کې د یو جنرال په شمول 6 پوځي افسران وژل شوي وو. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ د یوې څارګرې سرف شارک ویبپاڼې په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 240 واره انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ 2/3 برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د ښځو د حقونو لپاره د پلچو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خدا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په افغانستان کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره هله څرګندوي چې په راتلونکي کانکور کې نجونو ته هم د ګډون زمینه برابر شي. د سګنی کانکور عمومي اول نمره د فراه ولایت دی. دا چې نوموړی څنګه وتواني د کانکور لومړی درجه پایله ترلاسه کړي، په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د فراه ولایت اوسیدونکي محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي لپاره د ورځې 14 ساعته زده کړې کولې.
له یولسم ټولګي څخه به مونږ خپل ساینسي مضمونونه ښه زده کول، او له دولسم ټولګي به مو تمرکز په تشریحي مضمونونو وو، ځکه هغه ژر هیریږي. طبعا زموږ هڅه ټولو مضمونونو ته وه. د ورځې 14 ساعته درس مې لوسته.
دغه ځوان چې څلور ورونه او درې خوندې لري، ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د ابو علي سینا د طبي علومو په پوهنتون کې شاملېدلې له ډېره وخت ارمان وو. محمود هیله څرګنده کړه چې پرنجونو د زده کړو محدودیتونه لري سي، څو هغوی هم وکولای سي د کانکور په راتلونکو ازموینو کې برخه واخلي.
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي، هغه یو لوستی سړی دی، مګر کله چې ښځه تعلیم ترلاسه کړي، یوه ټولنه باسواده کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې د ښځینه طبقې ته جدي پاملرنه وشي. کنن موږ ښځینه ډاکټرانې، ښځینه ښوونکي او ښځینه انجینرانې نه لرو، ټولنه به په ټپه ولاړه وي.
په همدې حال کې هغه نجونې چې د 6 کال په سیالیو کې له ګډون څخه مناسبې وایي، دوی د کانکور لپاره بشپړ چمتووالی نیولی وو، خو د طالبان لخوا اجازه ورنکړل سوه. د 12 ټولګي فارغې کاملې ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاش
قربانی موزیتی ور کری پا زنگری دول ده کاش کورس که چه ما درس ویلی دی ما الوار اهداف در لودل تر صبح هنتون تلار پیدا کرم خوبینم چه زموگ پر مخلاری و ترل شوی بیا هم پلته نکاوم کوخخ کاوم ازدکره کاوم زل ملگرو ملتون او حق سوک چیز ما آواز آوری خیله کاوم چه موگ تا نوری لاری پرانیزی تر سو حق اهداف چی موگ لرو ورتور سیګو.
د جمهوریت نظام پر مهال د سولګي باران په نوم یو انجلی د کانکور پازموینه کې لومړی مقام خپل کړ، او تر دې مخکې هم څو ځلې د کانکور پازموینه کې انجنو لومړی مقام ګټلی وو. د طالبانو د حکومت د ملي ازموینو د دفتر مشر عبدالباقی حقانی وایي 6 کال په پانتونونو او د لوړو او نیمز د کړو مسوته 2018 تنه محصلین منل سوي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته انجنې شونځي ته لتلو منع کړې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې پانتونونو ته د انجنو پر تګ بندیز ولګاوه. سره لدی چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انجنو او ښځو د زده کړې د حق لپاره فشارونه زیات کړي، او په دې ستوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنه کې شونه او روزنه د ښځو او نارینه وو لپاره مساوي حق وباله، خو بیا هم د طالبانو په دریس کې د نرمش نشې نه لیدل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا، او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله اوسېږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده، او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله و، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس خو ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نیګه خفه یم که نه. اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم. لا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کتابخانې کړه د 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نشي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وسه وړي وسه چای بوره دا چې وړي بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصاد نیګه نه وځنډېده. اوس مې چې خدای پاک دې زرا اقتصاد کېږي نه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کړو بکوم چې نشم قرض ته زیاته راچوله چې دا قرض وسنګ خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم ځکه زیات بوج را باندې ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی، لک 5000 روپۍ لګولې دي. دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو بيخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي. دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه. نو دغه یو بوج دی، دی لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو مانا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. نو په داس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلقو تخی. بی ځای سیالیان دی، رقابتونه دی، د خپل خپلوانو د خپل قومیانو ترمنځ. مثلا دی وایي چې په فلانی قوم کې فلانی نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسی. دغه دوستی، دغه خیخی یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنی دوی ظاهرا دوستی کې، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستی رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راکوي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زر ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دې ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دی اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي سخت کړي مو دي په ځای دې څه اسانه کو د واده مراسم ورو سره بلی لګیای د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر مې دادی چې من هیڅ یو انجلۍ زر نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې ته ځون چې دای باید خوند ترې نه واخلي خوشاله اوسې کې ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په دې باندې د دومره بوج راسي چې دای دې ونه سي کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي
خان ولی عادل وایي اوس ته په خوا په پرتله حالات بدل دي او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان